چمتو ولې لري اخوا د ملي شورا د شپږم دورې شپږم تقنینی کال د یک شمې پرز د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. په دغه مراسمو کې جمهور رئیس دریو قواو په همغږي ټینګار وکړ. د همور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اطلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکې شاوخوا اووه سوه داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع سیړي او د آسیا زړه د پروسې د غړیو او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه وشوه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان و طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال اوس دا دی چې آیا طالبان و ګروپونو خپل لاره د دغو شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
غلی غنی وویل که څه هم د سولې هیل لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو چې پر موږ جګړه تحمیلوي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرناو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایج شو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. لومړنۍ پیښه تېره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوو وسله والو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګن رسنیو ته وویل چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمه تختیدلی. دغه راز نن سهار لس بجې دو موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام مخ ته یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو وژلی. او د آسیا د زړه د پروسې د غړیو او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د آسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړې پر دې شوې چې هند د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یوه غونډه جوړوي. د آسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې د دغې پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2016 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له سلطان سرور څخه اورئ.
سلام د نړۍ له خبرونو سره. د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې په لسګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې چې له هیله ولایت نه د باندې یوې پوستې ته نږدې وسوه لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. یوه امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا په هیله ولایت کې له لویو بمي حملو ګڼل کېږي. چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ایران یو تجار بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم سوی دی. د ایران قضایه قوې پرون په تهران کې د زنجانی او دوو نورو تورنو کسانو لپاره دغه سزا اعلان کړه. زنجانی د محمود احمدی نژاد د ولسمشري په دوره کې د خپل هغه قابلیت له کبله مشهور سو چې وتوانید له نړیوالو بندیزونو ځان بچ او خپل تیل له ایرانه بهر خرڅ کړي. دی په درغلۍ او اقتصادي جرمونو محکوم سوی دی. د اعدام تر څنګ اړ دی چې دولت تا مالی تاوان هم ورکړي. زنجانی د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول سوی و چې هغه وخت یې شتمني 14 میلیارده ډالر اټکل سوی وه. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیارډر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو تیټ کروز او مین پامین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو بیرنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. د سلواکیا کیڼې اړخې صدراعظم رابرټ فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. د 99% شمیرل سویو رایو له مخې سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند به شایي د پرونیو انتخاباتو له مخې د پارلمان 9 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند مخکې د پارلمان په 150 سیټونو کې 3 څوکۍ په واک کې درلودې. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیتسو وویل دغه انتخاباتو نتایج چې 8 ګوندونو پکښې ګډون کړی و پیچلی دي او د نوي حکومت تشکیل لږ وخت غواړي.
دا رښتیا دي چې د انتخاباتو نتایج ډېر پیچلي دي او دا هم منم چې سیاسي سیستم مو ډېر فعال دی. موږ ښایي د سیاسي ګوندونو له لوی شمېر سره چې د سلواکیا نوي پارلمان ته به لار پیدا کوي کار وکړو.
ټول 8 ګوندونه به په نوي پارلمان کې استازي ولري او دا مسله به د نوي حکومت د تشکیل چارې ستونزمنې کړي. د ازادي او پیوستون لیبرال ګوند د 1 سیټونو په ګټلو سره په دویم او محافظه کار اولانو نووا ګوند د نونسو سیټونو په ګټلو سره په دریم کټار کې راغلی دی. فیتسو چې هیواد به په جولای میاشت کې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري پر غاړه واخلي د پناه غوښتونکو سخت مخالف دی او ژمنه کړې چې یو مسلمان پناه غوښتونکي کې به هم پرې نږدي چې سلواکیا ته داخل سي. د روسیې د شمالي شهر ورکوتا چارواکي وایي چې دوی فیصله کړې د ډبرو د سکرو یو کان ته اوبه ورخوشي کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یوه کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سیورنایا کان کې د اور د وژلو کار به لږ تر لږه له 2 څخه تر 8 ورځو پورې وخت ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لادرک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېره یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لادرک کان کیندونکي مړه سوي دي. او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیات هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل دا درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 13. په هرات کې به آسمان وریځ وي دی، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي دی، تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په غزنی کې به هم آسمان وریځ وي دی، تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0. په گردیز کې باسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې باسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 9. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې مقابله هم کوي چې د دوی په وړاندې درېږي.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار کې له میزان میاشتې راهیسې د شاهین اطلس په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر دې دمه چې اوس دغه عملیات پای ته رسېدلي 900 داعشیان وژلي دي.
ته اوس ور نه نصر جد داعش ګروپونه د منځ تللی. دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده.
افغان ولسمشر نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنیني کال د یکشنبې په ورځ پرانیست.
همکاری های شما نقش مهمی در برداشتن گام های داشته است حکومت وحدت ملی در این سال به انجام رسانده.
در پروگرام پا دویم برخی که دورو کشوی از زانو خبرانه مهیروی راوښول لومړی راپورتا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام ولري. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل غنی هلی راوټو کولی، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه غډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که کوم صاحب او کوم ګورو چې د سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې، له پاکستان سره نا اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
د حدیث پردیس په ریپورت کې مو ولیدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې هم د مقابلې توان لري چې د دوی په وړاندې درېږي. په همدې اړه باندې زموږ همکار اسدالله لودین د خلاصون لارې له مشر سید اکبر آغا سره چې د طالبانو د رژیم یو لوړ پوړی چارواکی هم و مرکه کړې ده چې ستاسو توجه ورته جلبو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي او یا په دې نسبت باندې چې یو داسې میکانیزم دی چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي دوی به په دې دغه کې مذاکرات کیسه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریز دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمي په کار وه، دا خبره چې د جګړې سبه یا د زور سبه کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا دی از موده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي و او هغه هم ډېر زور و هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریز د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی په اسلامي
جناب مولوی صاحب ډېر وبخښئ، افغان حکومت له مخکې نه دوه انتخاب وړاندې کړي دوی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونه لکه امریکا، چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پرېږدي چې باید وسلوال طالبان، دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چېرې سوله نه کوي دوی به ورڅخه له دوم انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده. ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې له خبرو څخه په شا شول، نو افغان حکومت بله لاره چاره لري له جګړې پرته؟
ما دا باخه دا ویل دي په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اړخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې څه دا و چې د طالبانو حساب اول واري وایي ورسره که میکانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره که هرڅه جوړی دی چې د طالبانو برخه وایي اوس چې داسې و چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصه ده په اول سر کې ورسره ملګري نه شوله یا دوی ملګري نه کړله، نو د دې سره معلومېږي دلته ملت افغانستان ته هم څه اشتباه ور پیدا شول او طالبان ته هم شک ور پیدا شو چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړېږي یا پروګرام جوړېږي هغه د دوی بیا وجوده جوړېږي، نو دا خامخا یو بلې خواته دا خبره ځي. نو زما فکر باندې هلته نواقص پیدا شوي وو، دا خبره ناقصه وه، د اوله سره څه به دا وایي چې د اوله سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګري وایي. دوهمه خبره دا ده چې بله لار خامخا ستا د سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او که چېرې د ملت د ارادې سره برابر یو پروګرام جوړ شي، یعنی ملت افغانستان خپله خارجیان په افغانستان کې نه غواړي او داسې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي، زما فکر باندې په هغه وخت کې بیا د ملت د ارادې ته که هر یو مخالف څه ووایي چې ملت واک ورسپارل څه ووایي چې هر یو مخالف
مولوی صاحب ستاسو نظر دا دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنیو ځواکونو وتل دي باید ومنل شي، خو بهرنیان چې په افغانستان کې دي هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخ ته وړو، که چیرې فکر نه کوي ښه به دا وایي چې طالبانو اول سوله کړې وای او وروسته بیا د خپل شرایط وړاندې کړی وای چې بالاخره بهرنیانو ته هم دا پلمه نه وای پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو؟
یو توافق دی وتل د بهرنیانو، زما فکر باندې توافق اول شرط تفاهم چې طالبانو سره سره وای په دې باندې چې بهرنیان به وځي یا یو 15 ورځې وروسته وتلي یا 15 میاشتې وروسته وتلي، په دې تفاهم څه وایي په هغه باندې بیا توافق راغلی وای، دا یوه خبره. دوهم چې دوی وایي موږ د چا سره جنګ کوو، مثلا هغه خو دوی هغه خلک خو دوی طالبان بولي، مطلب هغه طالبان به نو څنګه دې شوي کې زما فکر باندې چې هغه خپله بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې زموږ سره جنګ وکړي، زما فکر باندې زه خپله داسې وایم چې د ملت اراده ډېر شرط دی.
د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د سولې په اړه یې درلودې، د طالبانو د یو پخواني چارواکي او د خلاصون لارې د مشر سید اکبر اغا خبرې مو واورېدلې چې له اسدالله لودین سره یې کړې وې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شئ. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ته مې هېروي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تخنیکی کال د یک شمې پورز د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت د درېګونو قوو ترمنځ په هماهنګۍ ټینګار وکړ او دوو نړیوالو تړونونو د تصویب له امله د ملي شورا د دواړو جرګې وستایلی. ښاغلی غنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په نه ترسره کېدو هم اندېښنه وښوده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانیستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسې همکارۍ د ملي یووالي د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسې مرسته وه چې د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شوه او ستاسې مرسته وه چې د نړیوالو تعهداتو لپاره ځینې ضمني قوانین تصویب شول او ستاسې مرسته وه چې د خلکو نظریات موږ ته راورسېدل.
ښاغلی غنی، 1394 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او وویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14 دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یوه فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کومې ژمنې کړې وي عملي شوي نه دي. هېواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتۍ کې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. پخوا تر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
ازادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې اوري. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د مرستیالویان خبرو ته چې وایي په ننګرهار کې د شاهین اتلس په نوم په عملیاتو کې 200 دایشان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل چې پکې شاوخوا 200 دایشان وژل شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل اوسمهال په چین ولسوالۍ کې ټول دایشان ځپل شوي او وضعیت بیخي تغییر شوی دی. د یار اعظم همکاري مرزي احمد زیل خغلی راتمنش سره ملکه کړي او په سر کې د شاهین د عملیاتو د څنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
چې د 200 نفر زیات داعش ګروپونه د منځه تللي، دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلی او آرام دی.
بلې راتمنش صاحب، لکه څنګه چې تاسې وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل، ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اوس هم البته په شډل او مامن سیمه کې داعشیان په غزای کې عملا حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسېدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نه شوې؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین، نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او نن چې مونږ ته راپور راغلی هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونگال ته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالو، اما په دغه ځایونو کې ستاسو وویل هلته هیڅ خبره نشته. مونږ پوهیږو چې اوس هلته کوم مشکلات نشته، که مشکلات پیدا شي بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
رادمان صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات، پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او همداسې په خپل ځای پاتې دي.
دوی ته حق ځواکونه او حق مراجع سی ورسره ارتباطات لري، د دوی مسؤلیت ده سی دا د ملي خیزش سره همکاري وکړي، مګر تر هغه ځایه پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري مونږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه مونږ ځپلې او د اووه سوه زیات خلک هلته د منځه تللی. دا ته مونږ رسیدلی یو سی هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته مونږ سرته رسولی او اوس آرامی ده په دا چین په دا نازیان ولسوالۍ کې، لکه مخکې سی په حصارک ولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمانش څرګندونې مو واورېدلی چې وایي په د ننګرهار په ډیرو سیمو له هغې ډلې په چین کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش د ځپلو پر سر د شاهین اتلس عملیات پای ته رسېدلي او اووه سوه داعشیان په دغو سیمو کې وژل شوي. اوس په یادو سیمو کې په بشپړ توګه باندې وضعیت له شپږو میاشتو راهیسې تغییر شوی دی.
جوان
دری کسا پولیس وجل سوی دی
تکارو فلسطین هبا چه تکار مریض را غی
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چه دوت باش تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنا
چوی مون فو مکتب کی دباران دپارا پانایی نشتا مون پس مگه کینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راڈیو 1269 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له ښوونځیو په بشپړ توګه بې برخې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې د دغو ماشومو نجونو د درس مخې نیولې ده. اخوا د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو مؤسسو په همکارۍ شاوخوا 200,000 هغو ماشومانو ته د درس زمینه برابره کړې چې له ښوونځیو محرومه دي او په راتلونکي کې دا پروګرام نور هم پراخوي. تر لنډې دمې وروسته په همدې اړه رپورټ مه هیروئ چې ما په خپله جوړ کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ییزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجي وایي د ښځینه ښوونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
The number of girls in school is much lower.
په خوندځي کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په بشپړ توګه له زده کړو محروم دي او له خوندځیو لري پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی. د بالاجیب خبر له 2001 میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځیو ته ورځي له 9.5 میلیونو ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړ توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ییزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس څه باندې 200,000 ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمیر نجونې دي.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایلی باشه
دی وی جګړی او ناامنی هغه لاملونه دي چې د جنونو د درس مخینه ولی او لامل دی یو شمیر جنونو کورونې او هغوی درس نه دی پریخي د په هنی وزارت له نړیوالو مؤسسو سره په همکاري کې یو شمیر د ماشومان چې د یادو دلایل له عمله له درس لري پاتې دي په خپل خونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لکه ماشومان د سیمې زو خونځو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوی چې همدا له خونځې لري پاتې جنونی هم پکې درس وایي
محروم ماندن در این مکاتب محلی ما مشغول درس هستند.
خغلی مهرداد زیاتوی چې په ټول افغانستان کې ځبان دي درش پسل کې خزینه خون کې درس ورکوي خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او سره به په مستقیمه توګه لزده کړو محروم جنونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي د په هني وترات په داسال کې جنونو ته د زده کړو د ډیره زمینی د برابر او لږمنه کوي چې د په هني په برخه کې د خیالي خونځیو خیالي خونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوي نه ده شوی د ولسی جرګې د په هني او لوړ زده کړو کمیشن بیا په دې اړه اندېښنه خره کوي چې جنونو ته د زده کړو زمینه برابر نشي پراتلونکي کې بعد خزینه کډرونو د نشټوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي په ولسی جرګه کې د خوست ولایت استازي او د یاد کمیسون غړي ساحری شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ډیر زیات اندېښنه لرم په دې برخه کې چې چیرې د نجونو لپاره د معارف زمینه ورته مساعده نه کیږي چې دوی حد اقل هغه څه وخت ترلاسه کړي چې تعلیم یافته ښځو شتون په لومړی قدم کې د یوې کورنۍ د جوړښت لپاره بیا د ټولنې او بالاخره د دولت او د حکومت په کچه ډېر اغېزمن دی نو ځکه اندېښنې وړ مسله ده او هیله ورغوم هم دا ده چې د دولت په اولیتونو کې لومړیتوبونو کې هم دا مسله باید مد نظر ونیول شي
اغلی شریف ټینګار وکړ چې اوس وخت په ډیرو سیمو کې کلتوریستونځي ختم شوی او ډیر کم شمیر خلکو د نجونو له تعلیم مخالفت کړي خو نو باید حکومت امنیتي ستونځي هواري او ناندولتي علمه انځيوسی په نظر ډیر خوندان د انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پوري په دې ورستیو دوه کلونو کې سیاسي لنجو مصرف ساتلې د په هني په څیر حياتي مسایلو ته پام نه دی ساتلې وخت په افغانستان کې څلور بجې او ډیر شته کې دی صالح محمد صالح توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي ولسمشر محمد اشرف غنی وی حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې به هیڅ سره یو ځای سید په دسل کې د چي وسلوالو طالبانو پرون په اعلامیه کې ویل چې دوی د سولې مستقیمو خبرو ته نکشینی د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه د کابل امنیه قمندانی وی چې پر ترکیه تباو د ډزو موضوع سیړی او کره معلومات به ورسله رسنیو سره شریک کړي تیر ماشم د کابل په شهر نو سیمه کې یو کس د ترکیه تباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړي چې د ناتایید څور پرونه لمخې دوه کسان په دې پیښه کې وژل شول د عراق پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ بریټ کې 29 کسان وژل شوی او 35 نور ټپیان شوی دي چې د 14 مسولیت نه دی منلای د ایران یو تجار بابک زنجانی چې دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی د سلواکیا کین ارخي صدر اعظم رابرټ فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغه خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتونید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي او د امریکا د ولسمشری انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په ورستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی لصالح محمد سلیمانه نه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه او facebook.com/azadiradio facebook پانه کې کتل شي اوس هم د سپورتي خبرونو واره رسیدله
د سپورت ورځنې هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی
نن د افغانستان کرکټ ملي ټیم د خپل دویم سمناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړې پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری و ده د نړیوال جام د رسمي لوبه لپاره
لدی مخکې افغانستان په خپل لومړي دوستانه لوبه کی هالند ټیم ته د شپارسو منډو په توپیر ماتي ورکړه ټکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند هانګ کانګ او زیمبابوی له ټیمونو سره خپل رسمي سیالي وکړي د تمريني لوبې شل اوره نړیوال جام سیالي ته د لارموندنې په هدف په هندستان کې روان دي
آسیایی سیالیو ته دلار موندنی په هدف د افغانستان د جودو لوبغاړي په تمرینی لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی آزادی راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اوه هلکان، یو انجلۍ، دوه روزونکي او یو د هیئت غړي ګډون کوي. ښاغلی اسدی زیاته کړه چې د دغو سیالیو وروستی دور به د اپریل له 11 تر 19 نیټې پورې په ازبکستان کې وسي. د افغانستان د جودو فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو تر اوسه د دغو سیالیو په 15 دورو کې ګډون کړی دی. او د مارچ د اتمې د ښځو د ورځې په مناسبت د نجونو د بیدمنتون سیالۍ پیل سوې دي. د افغانستان د بیدمنتون فدراسیون رئیس مستوره ارزو ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 12 نجونو ګډون کړی دي. د نجونو د بیدمنتون سیالۍ نن پیل سوې او یوه ورځ به دوام وکړي.
تاسو د ازادي راډیو لري د سپورت نړۍ خبرونه واوریدل. په سپورتي خبرونو کې یو څه چې زمونږ یاد وتلی و د سیار بهادر زاده اتلولي وه. دا د یو اف سی یا د الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ د نړیوالو مبارزو د یو ویاند خبرې وي چې د سیار بهادر زاده له اتلولي وروسته نن وکړي. سیار بهادر زاده د امریکا په لاس ویګاس نیوادا ښار کې نن سهار د رزمی مبارزو یو لوبه له امریکایي برینډن ټاچ څخه په دریم راوند کې د ناکاوټ یا د سبمیشن په تخنیک سره وګټله. سیار بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او د 22مه بریا وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پیښور کې د خبریالانو یوې ټولنې په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. خبریالانو په دغه مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر رسنیو له بندیزونو ډډه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې ورشي. د خبریالانو په شعارونو پیلېږي.
په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالست د شنبې په ورځ د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د مظاهرچیانو لخوا د حملو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خبریالانو د رسنیو پر دفترونو د سخت دریځ وروستي بریدونه وغندل او حکومت یې پر دې ګرمو باله چې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جمعې پر ورځ په سند او پنجاب کې تر هغې وروسته پر یو شمېر چاپي او برېښنایي رسنیو بریدونه وشول چې حکومت د ممتاز قادري په نوم هغه کس اعدام کړ چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادري تر اعدام وروسته حکومت پر رسنیو بندیز لګولی او چې داسې غبرګونونه به نه خپروي چې کرکه راپاروي او امن او امان ته خطره پېښه شي چې دغې خبرې سخت دریځې ډلې پر رسنیو غوسه کړي دي. د مظاهره یو ګډونوال خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو پر دفترونو د بریدونو ټول مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی.
دا د حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د ټولو ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ولګوله او تحفظ ورنکو.
په پاکستان کې د پولي خبریالانو یا رپورټرز وداوت بارډر استاذ اقبال خټک وایي د حکومت د خوخې د رپورټینګ له مخې مخکې هم خبریالانو ته زیان رسیدلی چې باید حکومت یې مخنیوی وکړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده. کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کوم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د پاکستان حکومت د فبروري په 9 نیټه د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادري اعدام کړ. قادری ته چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر د اسلام آباد په کویسار مارکیټ کې په ډزو وژلی و، د ترهګرۍ ضد یوې محکمې په همدې کال د مرګ سزا اورولې وه. د یادونې وړ ده چې ممتاز قادری تر هغې وروسته د پنجاب پخوانی ګورنر په ډزو وواژه چې نوموړي د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه.
تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستی رپورټ واورید چې د زبې شفق په غږ و. او په پېښور کې د یو شمېر خبریالانو د یوې مظاهرې په اړه جوړ کړی و چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه و. په همدې سره رسیدو د یاد خبرې پروګرام پای شي بوتل دی ورسته د ورکه شوې ځانو خبرونه خبري گیهل د تر پای په دقت اوري کې د شید کوم عزیز پلټولو کې مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیان نو تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوه داسې کسان پیدا شوي دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالیږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوي عزیز په اکله په کې معلومات دي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو لنې کمرغه د نن ورځې په دغه پروگرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوه کسانو په اکله معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
دا د هغه ورور غږ ده چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي رادیو نه ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوی عزیز په نامه د ایواز اکا دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلي څخه. زمن یو دوست محمد یوز نومېده چې د پنځه دېرش کلو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی و. بعد د پنځه دېرشو کلو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي و. ما بس کې یو بندي راډیو واورېدلې وه او ده ته ویلي وي تا پسې لنډنه خواره دي، ستا کورنۍ ژوندي دي. نو دغه سړی ډېره خوشې شو، خلکو ورسره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپله هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و، همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي و. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی، سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دېرش کلونه. خدای دې د دې رادیو کارکوونکو ته نور هم بری ور په برخه کې، د دې رادیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوئ هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهلې په لاس به در شي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو.
ژوندۍ ډیوی ازادي راډیو د یو خاص او آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي، او د یادونې وړ ده چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځئ اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرز کړی او ورک دی، او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 2 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشرف احمد له زابل ولایت خبرې کوم. ما یو وراره ده چې په تقریبا 15 کال کې ورک ده، نو که ته اته پاته وی د خپل او ما ته د دې تلیفون شماره باندې زنګ ووهي: 0 2 2 2 2 2 2.
السلام علیکم، زه پیغام له کندهار د ولایت پیغام زما یو قریب دی چې محمد صدیق نومیږي، دا چې محمد رسول زوی دی. دا یو دې درې میاشتې کېږي چې ثابت تکلیف سره مدارک دي. هر مؤمن مسلمان ته کې تاسو معلومات دي، نو مهرباني له مخه دې په دا شماره موږ ته زنګ ووهي: 0 9 5 5 5. هر چا ته که پاتې وي په دا شماره کې زنګ راته ووهي، ډېره مهرباني دي.
زه سید رحمان نن یم د غزنی ولایت کې مکور له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته ورکړی و ځانو پرګرام ته ما یو ورور دی چې په نامه خلیل رحمان نومیږي، او د اعصابو تکلیف لري، اعصابي مریض مو ورک ده، دا ډېر وخت کېږي. نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي: 0 9 3 1 0 5 1 1. اوس یو جام مننه، دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده، که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډېر کور ودانې دی وایم، هلته به زه پسې وایم. اوس مننه یو جام.
هلو، السلام علیکم، زه محمد د کونه ولایت د وټپور د ولسوالۍ د پورو د لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مطی الله په نامه باندې چې دا 14 کاله عمر لري، دا 14 میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوی دی. خو چا ته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي: 0 8 6 9 9 9. نمبر یو کار بیا تکراروم: 0 8 6 9 9 9. پچا تا معلومات دی په دې اشماره د مکه زنګ وی او خپل نام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت په غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو زوم چې فضل وهاب نمیږي او په خپل سره شهرت لري، نن تقریبا و کال زیات کم کیږي چې ډیران په لاره اردان نیولې وو. سوره یې موږ سره په تماس کې وو، اوس به تمام خطر شو. نو که زه په اصله څوک معلومات لري په لاندې شمېرو دي موږ سره اړیکې ونیسي: 0 8 6 4 3 4 9. بله شمېره: 0 8 2 9 1 3 0 29 ډیره مهرباني به یو سلام
آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم زموږ یو دوست یې شل کاله د مخه سنادار کړ شوی دی رحمت الله نمیږې په قوم یې ځای دی د نلغا ولسوالۍ اوسېدونکي دي د جغلان سرسګیر ځای دی چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې یې په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 4 0 4 2 شماره یو ځل بیا وایم 0 4 0 4 2 و سلام سلام په احترام
محمد الله زاجد روزګان ولایت نو سره په تماس کې ما زما هله خوښ دي چې زما یو ورور دی 14 کلن دی تقریبا 13 ورځې کې چې ورک دی نو په دې هله ما چې دا زما ورور کچا پیدا کړی یا یو څه چا ته معلوم نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 4 5 2 0 4 5 2 0 یا دې په دې غش مارز ما سره تماس نه شه پر اویا د 5 2 0 4 5 2 0 نور مې وخت نه ده کوم سلام علیکم
السلام علیکم زده رو ته موږ یو ورور پیغام لرو ارشاد په نوم کستای شپکه لې شي چورکتای د ملا شریف زوی د کورې دای په اتشتما کې او ورور کو څه معلوماتي درته په دې لمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړای 0 8 3 9 5 9 8 6 په دې لمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسئ ورور چې سم د زړه خوښي راته ووایي
کندهار ولایت نه خبرې کوم زما یو اخ دی په نامه د شراف الدین چې منشور په ظفر اغا باندې د یو کال کې دی چې نظر راکړي اروپا ته تللی دی کوم خوا ته تللی دی د معلومات نه لرو هر څه سره د پاک له معلومات ولري نو مهرباني وکړي د ټلیفون په لاره کې مېرو دي تماس مخته ونه شي 0 0 0 9 د افغانستان کول نمبر دی 0 5 0 0 5 1 5 9 دوهمه شماره ده 0 0 0 9 اویا سپوز دی درګي تاسو سوشل دا ازادي رادیو کارکونکو څخه یو جهان مننه کوم السلام علیکم
یو رک دوست مې ورک شوی دی تقریبا 2 کال کېږي د هلمند د نادالي ولسوالۍ څخه نیمکلا د نیمکلا همت په نامه دی زه محمد قاسم کانی ما کار چاته د نیمکلا همت حق له معلومات وی اویا د خپل زم غاوري نو د اسلامي اټکل خليفه د غشمیري تماس سره ونیسي 0 7 9 7 8 7 0 شمیره ځل بیا 0 7 9 7 8 7 0 په یاد ولري نعمت الله همت تقریبا 2 کال کې د خپل کور لا درا کوي نعمت الله همت د مساجان او ولجان ورور دی نو کار چاته په دې حق له معلومات یو دی د خپل زم غاوري نو اندا شمیره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ درته وایي
زما خدلا دروازګان د ویلای څخه د ګزو په سوالې سره پاړي کوم زما دا یو اکا زوی دی د هدایت الله په نامه دی دا شش کاله درېم کا دی ورته دی آرام پردارې کړلی وو او چې نا دره کړي وو چې ترک نه مې میږي ولکه یاد عمل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي کچا ته درک مې میږي یا چا پیدا کړی به دا شمیره دې ماته زنګ وایي 0 5 0 5 2 0 5 دغه شماره دې ماته زنګ ووهي
السلام علیکم. زه ګلماد د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد د اوسیدونکو مزما یو اکادش پنامه د عبدالواحد دی چې د 15 کال کېږي چې دی د افغانستان څخه ایران ته تللی دی. دغه ورونه ورته انتظار دی لکه حاج عبدالي او عبدالولي او محمود ولي. که دی د زما غږ په خپل اوري یا یې د ملګري اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0899 یولس دش پرته 15 زما پیغام را تنه شرخی دی به خوشاله سو د ازادي راډیو څخه ډیره مننه نو
زه بلازی د ایمن د ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ ترکوونکو سلامونه وایم. زما نامه د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې اولان صفی دی. د ایمن د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکی دی. 10 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دی دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 8 4 1 9 8 5 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 9 8 5.
السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی. د کندهار ولایت سفر په تماس کې یم. زه د ورکسو ځانو په پروګرام ته یو پیغام پرېږدم. زما دا کا زوی دی چې عبدالستار نومېږي. د عبدالغفار زوی دی. د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکړه که هر څوک معلومات لري 18 میاشتې کېږي چې نظرکه دی کور یې په لو والي کې دی. زه د کندهار سستا سره په تماس کې یم. دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي. که دی زما غږ په خپله اروي یا د ده په هکړه نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0 8 10 5 ویشت. نوم یې عبدالستار. د عبدالغفار زوی کور یې په لو والي کې دی. د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان. په مخه مو ښه.
اسدالله د هلمند ولایت د ګرشول ولسوالۍ د حیدرآباد سفه سره په اړیکه کې یم. زما د احمد زوی چې سدون نومېږي 14 کاله کېږي له کوره څخه وتلی دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. که یې د پاره څوک معلومات لري یا دوی خپل ګناه اوازه اوري ما ته له شماره باندې زنګ ووهي.
بله السلام علیکم. محمد جم د هلمند ولایت سازره په تماس کې ما صاحب یو کاږي دی. میر احمد نومېږي. د 15 کاله دی چې د هلمند د ښار نه درکه شوی دی. هیله ده چې هر چا پیدا کړی په دوه شنه روز ما سره اړیکه ونیسي 0 8 3 9 2 9 1 0. د بیا یو ځل بیا شمېره درته وایم 0 8 3 2 3 9 2 1 0. هیله کوم چې پیغام مې نه کړې.
السلام علیکم. زنګل یم. د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی. دا شپه کله کې د ګادرېز د ولایت نه درکه شله دی. هر مسلمان ورور ته په دې اړه د ده سړي معلومات وي لطفا په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0 8 9 5 8 0 5. شماره ځل بیا تکرارم 0 8 9 5 8 0 5. خدای په امان.
د ورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم. زملا اکبر منصور زوی د غورماچ څخه پیغام ثبتوم. جمعه د خدای داد زوی د غورماچ اوسیدونکی تقریبا 15 کاله مخکې لا درکه ورکو. اوس ویل کېږي چې جمعه د خدای داد په راډیو ازادۍ کښې پیغام اعلان کړی دی. له دې کبله هیله کوم چې خپل په ثبتوونکي ماشین کښې عندالله څېړنه وکړئ چې جمعه نوم یې په څه شماره پیغام ثبت کړی دی. په دغه شماره زموږ سره معلومات شریک کړئ 0 8 10 9 5 93. بیا تکراروم 0 8 3 9 9 5. آخر یې 3. وسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی. 10 کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د څلورو کوسندوایانو سره د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري یا دی خپل اوري پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 8 0 2 2 8 3 3. د راډیو ازادۍ نه مننه.
السلام علیکم. زه فتح الله د لوګر د خروار ولسوالي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې وزیر خان نومېږي د لوګر د خروار د ولسوالي ده د ملا شفیع خان زوی ده. تقریبا دا نه لس کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات یا د خپله دماغه اوري زه د ورور یمه ما په دې شماره باندې زنګ وږي 0 5 4 3 3 0 4 0 8 که هر چا ته معلومات دي خدای لپاره دې ما ته زنګ وکړي. انشاءالله ښه شي به هم دې ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 4 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 0 3 4 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.